رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم دا دې د امریکا جغ آشنا رادیو دوهمه ما شامنی پښتو خبرونه پیل شوه په دې خبرونه کې پام وکړئ د خبرونو لندېسته
جمهور رئیس اشرف غنی په یو تلویزیونی وینا کې د طالبانو په خلاف د سمدستي اقدام وکټنه کړي سپینه معنی وایي چې جمهور رئیس ټمب د بیا د اوسری یادښت خبرول منظور کړي او د مصر د ځوان فرعونی پاچا توتنخامون د استعمال شیان د قاهره په عمومي موزیم کې سیلانانو ته اوخدل شو
قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته په راپورټونه کې لرو چې جمهور رئیس اشرف غنی د پاکستان څخه وغوښتل چې د طالبانو په خلاف اقدام وکړي
د طالبانو مرکز پاکستان ده
د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشر وایي کوشش کوي پارلماني انتخابات په خپل وخت وسی
ما نهایتا کوشش خوره میکنیم که با زیاد کارمندان برنامه خوره سرعت ببخشیم
دا او ځنې نور مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو خو اوس په مخ لري د دې سات خبرونه ته چې سید سلیمان شاه تسته وړاندې کوي
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن د جمعې په ورځ په یو تلویزیونی وینا کې د پاکستان نه غوښتل چې د طالبانو په خلاف سمدستي اقدام وکړي اشرف غنی وویل چې پاکستان د طالبانو عمومي قرارګاه ده پام وکړئ رپورټ ته چاشق الله رحیمزی لولي
جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د جمعې په ورځ په یوې تلویزیونی وینا کې د پاکستان وغوښتل چې د تشو ژمنو او وعدو پر ځای د سمدستي د طالبانو پر ضد اقدام وکړي اشرف غنی تور ولګاوه چې پاکستان د طالبانو عمومي قرارګاه ده هغه غنی په خپل تلویزیونی وینا کې وویل چې د پاکستان حکومت ته د هغو افرادو لست ورکړ شوی چې فکر کیږي په کابل کې یې په وروستیو مرګانیو حملو کې د پلان په طرحه کولو کې لاس درلود
د طالبانو مرکز پاکستان ده اوس د پاکستان د حکومت ته د تصمیم وخت راغلی چې هغه شی چې ځان د پاره منی ټول جهان د اسلام د پاره منی او یا ای دوی تصویر داده چې تنها ای دوی علما پیږي او نور علما پته نه پی
جمهور رئیس غنی زیاته کړه چې د پاکستانی مشرانو نه په دې ارتباط د عملی اقداماتو توقع کوي خو په اسلام آباد کې د پاکستان د خارجه وزارت یو ویان د افغانستان د جمهور رئیس د الزامونه رد کړی دی چې د طالبانو او یا د حقانی د شبکې مرکزونه په افغانستان کې دي ویان وویل چې د مرګانۍ چاودنو د مخنیوي لپاره دی د افغانستان حکومت په کابل او نور ښارونو کې امنیت ټینګ کړي عاشق الله رحیمزوی امریکا غاک واشنگتن
د افغانستان او نړۍ خبرونه اوري د امریکا د سمندري قواو لوړ پوړي قماندان او د پینټاګن د سترو درستیزانو د کمیټې رئیس ارکان جنرال کینت میکنزی وایي چې په افغانستان کې ډیره امریکایي قواو تلفات به د جنگ د نوې پالیسۍ له امله زیات شي پام وکړئ رپورټ ته چې شافیا سرداری لولي
د سمندري قواو قماندان او د پینټاګان د سترو درستیزانو د کمیټې رئیس ارکان جنرال کینت میکنزی د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د جنگ د نوې پالیسۍ له امله شای چې د امریکایي عسکرو تلفات زیات شي جنرال میکنزی چې د واشنگتن د نړیوالو او ستراتیژیکي مطالعاتو په مرکز یا CSIS کې په افغانستان کې د ټرمپ د ادارې د نوې نظامی پالیسۍ په اړه وینا کوله وی ویل چې ډېر امکان لري په راتلونکو وختونو کې د جنگ په دوران کې د امریکایي عسکرو وژل کېدل یا زخمی کېدل دوام ومومي چې د نوې پوځي دریس په وجه د بل هر وخت په نسبت اوس له زیات خطر سره مخامخ شوی دی متحده ایالاتو تیر کال په افغانستان کې له طالبانو سره د جنگ په غرض څو زره تازه دم عسکر ولېږل او د پینټاګان د رپورټ له مخې دا وخت یو ول زره امریکایي عسکر په افغانستان کې پراته دي شافی سردار امریکا جاغ واشنگتن
د نړۍ خبرونه اوري سپینه معنی وایي چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د اف بی آی د هغه سری میمو یا یادښت پرول منظور کړي چې تیر کال د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د روسانو د لاسوهنو او د ټرمپ له نږدې مشاورانو سره د ارتباطاتو په باب ترتیب شوی او د دیموکراتانو د سخت مخالفت باوجود د جمهوری ګوند غړو د خپرولو غوښتنه کړې وه د سپینې ماڼۍ اولړپوړي مامور نن د جوبین پر ورځ ویل چې جمهور رئیس اعتراض نه لري او په اغلب ګمان کانګرس ته به هم اطلاع ورکړي. دغه مامور ونویل چې په خپل اصلي شکل به خپور شي او که ځینې برخې به سانسور شي. جمهور غوښتونکي تور لګی چې اف بی آی په انتخاباتو کې د ډیموکراتانو طرفداري کوله او په ناجایزه توګه د ټرمپ د انتخاباتي کمپاین په خلاف جاسوسي کوله. متحده ایالاتو په جنوبي سودان باندې د وسلو په خرڅولو د بندیز لګولو پریکړه کړې. امریکایي چارواکو ویل چې د بندیز هدف دا دی چې په جنوبي سودان کې زر تر زره د کورنۍ جنگ د ختمولو او د جنگ له امله د یو سخت بشري بحران یا ناورین د مخنیوي لپاره لاره وموندل شي. جنوبي سودان چې د خلکو اکثریت عیسویان دي د یو اوږده کورنۍ جنگ په پای کې په 2011 میلادي کال کې له سودان نه ازادي واخیسته، خو په یو نوي جنگ کې سمدستي ښکیل شو. د جمهور رئیس سلواکیر او د هغه د فراری مرستیال ریک ماشر د طرفدارو ملیشو ترمنځ په خونړیو جګړو کې په لسګونو زره خلک وژل شوي او په میلیونونو نور یا ګاونډیو هیوادونو ته تښتیدلي او یا په داخل کې در په در ګرځي. د رویټرز خبري اژانس د پنځشنبې په ورځ رپورټ ورکړ چې امریکایي چارواکي غواړي پر جمهور رئیس سلوا باندې فشار زیات شي، خو جنوبي سودان ته وصلې زیاتره د ګاونډیو هیوادونو په لاره له ختیځې اروپا نه رسیږي او له امریکا سره نظامي تړون نه لري. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 13 چهارشنبه په جنوبي سودان باندې د وسلو بندیز لګولی و. د کینیا حکومت دغه هیواد د سترې محکمې د حکم باوجود تر اوسه اجازه ورنکړه چې درې تړل شوي شخصي تلویزیونونه بېرته فعال شي. حکومت وروسته له هغه اقدام وکړ چې دغه درې واړو تلویزیونونو د سخت فشار باوجود د پنځشنبې په ورځ د جمهور رئیس اوهورو کینیاتا په مقابل کې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې کاندید او ډینګا د وفاداری د لوړې شخصي مراسم چې زرګونو خلکو په ګډون کړو راسن خپاره کړل. متحده ایالاتو په شخصي مراسمو کې د وفاداری د لوړې غندنه کړې او وایي دغه کار د اساسي قانون او د قانون د حاکمیت له روحیې سره مخالف دی. د مصري فرعونیانو د یو ځوان پادشاه توتنخامون د دورې آثار نن د قاهرې په عمومي موزیم کې خلکو ولیدل. توتنخامون چې په هلکوالۍ کې پادشاه شو د 19 کالو چې د ښکار په دوران کې وویشتل شو. په دغه آثارو کې د هغه جامې، د لوبو شیان او فرنیچرونه شامل دي. د هغه د آثار په 1903 میلادي کال کې چېړونکو موندلي وو. د مالدیو پخوانی جمهور رئیس محمد نشید چې دا وخت په محبس کې دی له حکومت نه وغوښتل چې دغه هیواد د سترې محکمې د حکم سره دی سم سیاسي قیدیان آزاد کړي. هغه د حکومت د راچپه کولو په الزام له تیرو څو کلونو په محبس کې دی. د برتانیې صدر اعظم تریسا می چې چین ته په یو درورځین سفر تللی وه د چین له مشرانو سره د مذاکراتو نه وروسته نن د جمعې په ورځ وویل چې د آزاد تجارت او سوداګرۍ لپاره باید لاره خلاصه شي او دواړه هیوادونه باید په دې لاره کې پراته خنډونه رفع کړي. او د کیوبا د پخواني کمونیست مشر فیدل کاسترو مشر زوی کاسترو دیاز بلار د کیوبا چې د ډېر مودې نه د خپګان په ناروغۍ اخته و نن د جمعې په ورځ هغه خودکشي وکړه. کاسترو دیاز بلار 88 کلن و. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه اوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. دا هم د دې خبرونې لومړی رپورت. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د طالبانو مرکز په پاکستان کې دی او له دغه هیواد غواړي چې په خپل خاوره کې د هغوی د مرکزونو په خلاف اقدام وکړي. شاغل غنی د جمعې په ورځ افغان ولسته په خپل وینا کې وویل چې اسلام آباد ته د هغو تروریستانو د نومونو لیست هم سپارلی دی چې په افغانستان کې تروریستي بریدونه ترسره کړي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری رپورت لري.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د جمعې د لمانځه د ادا کولو وروسته افغان ولسته په خپله وینا کې چې درد د جمعه څخه د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون له لارې په ژوندۍ بڼه خپرېدله له پاکستان وغوښتل چې د خبرو په زیادي عمل وکړي. جمهور رئیس غنی وویل چې طالبان په پاکستان کې مرکزونه لري او له پاکستان یې وغوښتل چې د هغوی پر وړاندې دي اقدام وکړي.
د طالبانو مرکز پاکستان ده. اوس د پاکستان د حکومت ته د تصمیم وخت راغلی چې هغه شی چې ځان د پاره مني ټول جهان د اسلام د پاره منی او یا ایدوی تصویر داده چه تنها ایدوی علما پیگی او نور علما پتنه پی.
جمهور رئیس غنی ویل چې پاکستان ته د هغو افرادو او د هغوی د شبکو د نمونو یو منظم لیست سپارلی چې په افغانستان کې په تروریستي فعالیتونو کې لاس درلود.
ما منتظر اقدام هستیم.
جمهور رئیس غنی ویل موږ اقدام ته په تمه یو. هره پروسه د خبرې د کاغذ پر مخ دي. د افغانستان ملت عمل سرګند او پریکنده عمل غوښتنه کوي.
مشخصه ملت افغانستان تقاضا ده.
جمهور رئیس غنی په کابل او شمیر ولایتونو کې د افغان حکومت د وسلواله مخالفانو له خوا روسي خونړي بریدونه ته په اشاره ویل چې دا بریدونه په ټول افغانستان باندې بریدونه دي چې دغه بریدونه په وړاندې یو ملي ځواب ته اړتیا ده.
خلک دې نه یې که سل کاله مونیسي افغانان خپل غچ اخلي. لومړی یولس نفر نیول سوی دی او ریخې کشف سوی دی. د دې ریخې معلومه دی طالبانو مسؤلیت نیولای.
د جمهور رئیس محمد اشرف غنی دغه وینا پر مهال دغه شاوخوا ته زیات شمېر هغه لمونځ کوونکي هم راټول شوي وو چې له هغه سره یې پارک کې د جمعې لمونځ ادا کړی وو. د هغوی په ډله کې د پخوانیو مجاهدینو د ډلې یو شمېر پخواني لوړ پوړي چارواکي، سولې د عالي شورا یو شمېر غړي او د افغانستان د پارلمان یو شمېر غړي هم شامل وو. جمهور رئیس محمد اشرف غنی په خپله یوله دقیقي وینا کې پر طالبانو هم غږ وکړ چې د هغو سره د خپل سب جلا چې د جمهور رئیس غنی په وینا د باطل خوای نیولې ده. جمهور رئیس غنی ویل چې سوله په ابهام کې ده، خو زه تکړه چې افغانان به هم سوله او هم جګړه وګټي.
سوله په ابهام کې ده، سوله د افغانانو غوښتنه ده. ما له اول ورځ نه ویلي که سوله ما د سر په قیمت چې یو ماشوم د افغانستان انشالله نوی کلنی ته ورسیږي اما سر د جار. اما نن باید واضح سي چې موږ هم جنگ کې بریالي کېږو هم سوله کې بریالي. او هغه خلک چې د سیاست له لارې نه سوله نه مني دا به یو ملي غورزنګ او د ملي غورزنګ باندې زمشوري.
افغان حکومت له وړاندې د جمهور رئیس غنی د دې وینا په اړه خبرونه خپاره کړي وو. جمهور رئیس غنی په خپل دغه وینا کې د افغانستان او په ځانګړي ډول د کابل د امنیت په اړه د افغان حکومت د پلانونو یادونه وکړه. ویل چې د یک شنبه په ورځ به افغان امنیتي ادارو چارواکي د کابل د امنیت د خوندیتوب پلان ورته وړاندې کړي.
په دې وخت کې یو سیاست ده هغه د افغانیت سیاست، نور واړه سیاستونه په دې ورځ په دې شرایطو کې ګنجایش نه لري. او امنیتي او دفاعي چارواک به یوازه او یوازه په کفایت او مسئولیت او تعهد باندې ټاکل کی. څلور درس ولایتونو امنیه قماندانی ګانیم چېلت سوی دی.
جمهور رئیس غنی په خپل وینا کې ټول هغو کورنیو سره چې په روسي خونړۍ بریدونو کې خپل خپلوان له لاسه ورکړي هم خواخوږي څرګنده کړه او د افغانستان له دیني عالمانو یې مننه وکړه چې حتی خپله وینه یې د دغو پیښو ټپیانو ته د هغوی د درملنې دپاره ورکړې ده. تر اوسه پاکستان لا د جمهور رئیس محمد اشرف غنی تازه څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی. تېره ورځ د افغانستان د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت رئیس اسلام آباد څخه د خپلې یو ورځنۍ کتنې وروسته یو ګډ خبري کانفرانس ته وویل چې ټاکل شوي یو پاکستاني علي رتبه پلاوی به افغان چارواکو سره د خبرو دپاره د شنبې په ورځ کابل راشي. خو دا لا څرګنده نه ده چې د جمهور رئیس غنی نننۍ څرګندونې به د دغې پلاوي سفر باندې اغېزه وکړي او که نه. پاکستان تل د افغانستان په چارو کې د لاسوهنې او د افغان حکومت وسلوالو مخالفانو سره د همکارۍ په اړه د افغان حکومت د چارواکو څرګندونې تش تورونه ګڼلي او دا ډول څرګندونې په کلکه ردي کړي دي.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1296 اف ام 3.15.
د لیبیا په ساحل کې شاوخوا نوي مهاجر ډوب سوي دي. ویل کېږي چې اکثره مهاجر پاکستانیان دي. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبريالي لیزا شلاین په راپورټ کې واوري.
د مهاجرت نړیوالې ادارې یا آی او ایم ویل دي چې دغه مهاجرین د جمعې پر ورځ د لیبیا په ساحل کې وروسته تر هغه ډوب شول چې کښتۍ یې د سمندر په منځ کې په بل مخ واوښتله. دغه ادارې ویل دي چې د لیبیا په ساحل کې تر اوسه د لسو ډوبو شوو کسانو مړی پیدا شوي دي. دوی د لیبیا او اته نورې پاکستانیان دي. د غداري همدارنګ ویلي دي چې د کښتۍ د چپکېدو په حقله تر اوسه دقیق معلومات نه دي ترلاسه شوي، خو وایي چې د پیښې په حقله تحقیقات روان دي چې معلومه شي په سمندر کې ډوب شوي کسان د کوم هیواد خلک او څومره کسان وو. د مهاجرت د نړیوالې ادارې یا آی او ایم ویاندا اولویا هیډن تونس ته تللی چې د حالاتو په حقله معلومات واخلي. میرمن هیډن امریکا غږ ته وویل داسې معلومیږي چې په دې خطرناک سفر کې د اندازې نه زیات کسان په کښتۍ کې سپاره وه او همدایې د چپه کېدو علت هم کېدلی شي. تر اوسه یوازې یو تن ژغورل شوی او هغه هم کب نیونکو پیدا کړی او بل هیڅوک نه دی ژغورل شوی. دوه نورو کسانو بیا د سمندر څنډو ته په لامبو وهلو ځانونه رسولي دي. د لیبیا ساحلي ګارډ لګیا دي د ژوندي پاتې شوو کسانو پسې ګرځي. اکثره پناه غوښتونکي چې غواړي د سمندر د لارې ایټالیا ته ځانونه ورسوي لومړی لیبیا او د هغه ځاینه په کښتیو کې ایټالیا ته روانېږي. اروپایي ټولنې د لیبیا د ساحلي ګارډ سره موافقه کړې چې د غیر قانوني مهاجرینو د تګ مخه دې ونیسي، خو داسې ښکاري چې په دې کار کې نه دی بریالی شوي. اکثره پناه غوښتونکي او مهاجر چې د لیبیا د لارې په کښتیو کې ایټالیا ته ځي د افریقایي هیوادونو خلک دي، خو خو د مهاجرت نړیواله اداره وای چې په دې تیرو څو کلونو کې په زیات شمیر پاکستانیان هم لیبیا ته تللي چې ځانونه ایټالیا ته ورسوي. د آی او ایم د معلوماتو له مخې تیر کال 3138 پاکستانیان د لیبیا نه د سمندر د لارې ایټالیا ته تللي دي او د روان میلادي کال په لومړنۍ میاشت کې 240 پاکستانیان ایټالیا ته رسیدلي دي. په دې سره پاکستان دریم هیواد شو چې زیات شمیر خلک یې د لیبیا نه د سمندر د لارې ایټالیا ته اوړي. آی او ایم همدارنګ ویلي دي چې د پاکستانیانو د شمیر په زیاتېدو اندېښمن شوي دي او نه پوهیږي چې ولې په دومره زیات تعداد پاکستانیان د خطرناک سفر ته زړه کوي، ځکه دغه اداره وایي چې پروسه کال د جنوري په میاشت کې یوازې 9 پاکستانیان ایټالیا ته تللي وو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د پښتنو لاریون لا هم روان دی. دغه پښتانه په اسلام آباد کې په دې خاطر راټول شوي چې د پښتنو په وجل کېدو خپل اعتراض حکومت ته څرګند کړي. د امریکا غږ آشنا رادیو همکاري نظرانی یوسفزی په دې حقله دا رپورت برابر کړی دی.
دا لاریون د جنوري په سلیریشته منیټه د ډیر اسماعیل خان نپیل شو او د خیبر پختونخوا د ډیرو لوی خارونو نه د تیرېدو وروسته اسلام آباد ته راورسېدو. د نقیب الله محسود د وجنې نه وروسته ځینو د مدني حقوقو فعالینو په پاکستان دا تورونه لګولې دي چې هغه یې ځکه وجلې دي چې پختونو او د وزیرستانو. د دغه لاریون یو تنظیمونکی محسن داوړ امریکا غږ ته ویل د نقیب الله وجنې په پښتنو کې بیداری پیدا کړې ده. هغه ویل
او هغه وزونه او هغه نیو کې چې زموږ په دریاست بګېدلې په سټیم کې او په ډېره محدوده پیمانه کېدلې داسې یو ځای نیم ځای نه هغه وزونه راوجېدل. هغه نه اصل نن سبا ټیم کې د نقیب الله شهید د شهادت نه پس هغه نه یو عوامي رایه جوړه شوې ده او یقینا چې دا د یو تحریک شکل هغه اخیستې دی. بلکې زه به دوام چې مثال د نقیب الله شهید د فلسفې نوم دی، د شهادت نه پس د شهادت هغه آواز ورکړی دی چې کوم بیا د یره د لاسه یا و نور څه مسلو د لاسه هغه خبرې د پښتنو ځوانانو نشي کولی او نن ډېر پجار کوي.
هغه زیاته کړه چې اوس هم حکومت د پولیسو د دغه پخوانی مشر راو انور سره مرسته کوي. هغه د مطبوعاتو سره خبرې کوي خو پولیس وایي چې هغه پټ شوی دی او هغوی نشي موندلې. محسن داور زیاته کړه چې مونږ دا ژمنه کوو چې تر هغه پورې به مونږ په اسلام آباد کې دغه احتجاجي ناشته کوو تر څو زمونږ د لادرک شو ځوانانو معلومات مونږ ته نه دی راکړل شوی. هغه وایي
تر هغه وخت پر به مونږ ناشته جاری چې تر څو پر نقیب الله شهید په دې کیس کې هم او نور هم داسې په سوونو زمونږ قبایلي پښتونونه دي چې دا غي راغیم به تر کښې دي یغیم د کښانتې میسنګ دي یغی غیر کړې شوې دي. نو زمونږ بدر اسد د غوښتنه نه چې غي به مونږ ته پته را کوي دا غي به مونږ ته ور اباوت خي او مونږ دا نه وي چې مثال کې یو سړی په سش کې ککړي نو هغه خلاف ملک ته قانون هم دی عدالت هم شته او یو پراپر پروسیجر په کار دی. هغه نه پس که هغه چېرته ګناهګاري نو هغه ته سزا هم په کار ده. خو بهرحال مونږ دا وایو چې هغه به عدالت ته مخامخ کوي، هغه به د قانون او د عدالت د لارې چې کوم سزا که چېرې هغه ته بیا قانون او عدالت ګڼي نو هغه دې ورکړي. خو دغه شانتې حساب مونږ نوره نه مونو چې یو سړی دې راوړي راوچت دې کړو. هغه به
په دغه مظاهرو کې یو بل ګډون کوونکی احسان الله خان امریکا غږ ته وویل چې په پاکستان کې پښتانه تر ګرګنل کیږي او مونږ خپل دغه تصور نور نه منو.
په وست خبره د برداشت نه بهر دا مونږ ذکر راغون شو چې مونږ د دې خبرې تپوس کوو او مونږ د دې خبرې سخت غندنه کوو او مونږ غواړو چې په راتلونکي وخت کې داسې نورې واقعې پښتنو سره ونه شي.
هغه وویل چې د نقیب الله قتل یوازینۍ پېښه نه ده، داسې نورې هم ډېرې پېښې شوې دي. په پښتنو د ترګرو باور کېږي، ملنډې پورې وهل کېږي، وهل ټکول او وژل کېږي، نو ځکه مونږ نور غلي نه شو پاتې کېدلی. راو انور پر نقیب الله دا تور لګولی و چې د تحریک طالبان سره یې اړیکې لرلې او ځکه وزیرستان ته تلو راتلو. د پاکستان د حکومت لخوا د ټاکل شوی یو ځانګړي تحقیقاتي کمیټې رپورټ بیا وویل چې هغه بې ګناه و. نقیب الله چې د کراچۍ اوسیدونکی و او هلته یې خپل کاروبار کوو، د هغه کورنۍ اوس غواړي چې حکومت دې ورسره عدالت وکړي.
د امریکا جغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروگرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اوریدل یې مه هیروئ.
او دا هم زموږ د خبريال اکرام شنواری رپورټ دی چې د کابل ایر استولې دی او وایي چې د ټاکنو د خپلواک کمیسون نوې رئیس وایي د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د ټاکنو لپاره د چمتووالو هڅو سره سره دا احتمال هم شته چې د ټاکنې د ټاکلې نیټې یو میاشت وروسته تر سره شي. ښاغلی سید وویل د ټاکنو پر نیټې باندې د بیا غور پریکړه لا نه ده شوې.
د افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسون نوی رئیس ګل جان عبدالبدی سید وایي چې کسب د ټاکنو کمیسون هڅه کوي چې د ولسی جرګې ولسوالۍ د شوراګانو ټاکنې د چنګاښ په شپاړسمه ورځ ترسره شي، خو ښاغلی سید د دغو ټاکنو دپاره د چمتووالي په اصول کې د ځنډ له امله د ټاکنو په نیټه د بې غور احتمال هم نه ردی. د ټاکنو د خپلواکه کمیسون رئیس امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې وویل چې که چیرې د ټاکنو د نیټې د ځنډ اړتیا پیښه شي نو د نوې نیټې په اړه پریکړه به د ټاکنو په بهیر کې د ټولو شاملو اړخونو په سلام مشوره وشي. د ټاکنو د خپلواکه کمیسون نوی رئیس ګل جان عبدالبدی سیاد د ټاکنو احتمالي ځنډ یو میاشت پورې یاد کړ، خو ټینګار یې وکړ چې اوس هم د دې امکان شته چې د ولسی جرګې ولسوالیو را روانې ټاکنې د چنګاښ په شپاړسمه ترسره شي.
ما نهایتا کوشش خود نه کنیم که با زیاد کارمند پروگرام های خود سرعت ببخش.
خاگلی سید ویل ما خپل ټول هڅه کوو چې د کارکونکو د شمیر په زیاتېدو خپل پروګرامونه چټک کړو. دا ما ویلو چې احتمال لري که احتمالا موږ ونشو کړی ممکن یو میاشت هغه هم چې زموږ د ټاکنو د شریکانو مشوره واخیستل شي د ټاکنو نیټې باندې به له سره غور وشي او وروسته د بشپړو پلټنو او ارزونو څخه یوه دقیقه نیټه وسی، خو تر اوسه په دې اړه کومه پریکړه نه ده شوې.
تصمیم در باره گرفته نشده.
ټاکنو خپلواکه کمیسون رئیس ویل چې د دغه کمیسون د پخواني رئیس له کاره ګوښه کول د ټاکنو د کمیشنر تشې څوکۍ دپاره د نوي غړي ټاکل او د ټاکنو د کمیسون د نوي پلاوي ټاکلو ډېر وخت واخیست چې ورسره د کمیسون یو لړ اداري او د ټاکنو دپاره د چمتووالي د کارونو د ځنډ سبب شوی دی. ښاغلی سید د چهارشنبې په ورځ د ټاکنو د خپلواکه کمیسون د رئیس په توګه د دغه کمیسون د کمیشنرانو لخوا وټاکل شو. د مخه هغه د دغه کمیسون د کمیشنر او وایان په توګه دنده ترسره کوله. د افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسون د راتلونکي کال د 1991 د چنګاښ شپاړسمه د ولسی جرګې ولسوالۍ د شوراګانو ټاکنو لپاره ټاکلې ده. که سب تر اوسه لا د ولسی جرګې ولسوالۍ د شوراګانو ټاکنو لپاره نوې نیټه نه ده اعلان شوې او د ټاکنو کمیسون لا هم په دې ټینګار کوي چې د کارکوونکو د شمیر په زیاتېدو به په دغې ټاکلې نیټه ټاکنې ترسره شي، خو د ټاکنو سارې ادارې دا ګڼي چې تر اوسه د راروانو ټاکنو لپاره د چمتووالي هڅې پیل شوې نه دي. د کیپا په نوم د شفاف او عادلانه ټاکنو سار د ادارې رئیس محمد نعیم ایوبزاده امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د دغې پلاتینی خیچی اصلا در تاکل در پارا در چمتوالی هستی پیل شوی ندی.
ما نگران از یوم هستیم که با تاریخ انداختر انتخابات
خاقلی ایبزاده ویل منگل دی هم اندیخنه لرو چی در تاکل و زندیدل ممکن یا گواخوی هوا تا چی بل کل تا هم تاکنی تسر نشی
برگزار نشد.
د ټیپار رئیس ویل چې د یوې میاشتې ځنډ کومه خبره نه ده، خو د دوی ارزونې دا ښیي چې اصلا د ټاکنو لپاره چمتووالی نه دی نیول شوی. د ټاکنو د بهیر د اصلاحاتو په لړ کې د ټاکنو وړاندې د رای ورکوونکو د نومونو د لیست ترتیبول هم شامل دي. که څه هم د ټاکنو کمیسون نوی رئیس وایي چې د دغه بهیر د پیل لپاره بودیجه شته، خو د دغه بهیر د پیلېدو لپاره لا هم یو لړ تخنیکي ستونزې په خپل ځای پرتې دي. د ټاکنو خپلواکه کمیسون رئیس ګل جان عبدالبدی سید وایي چې تر اوسه د افغانستان د نفوسو ثبت او احوال ادارې د کاغذي تذکیرو د ویش بهیر اعلان کړی نه دی. خاغلی سید وایي کله چې دا بهیر پیل شي نو د ټاکنو خپلواکه کمیسون به په کلو باندو کې رای ورکوونکو د لیست د چمتو کولو لپاره د نوملیکنې بهیر پیل کړي. د ټاکنو د خپلواکه کمیسون د معلوماتو له مخې د رای ورکوونکو د لیست د چمتو کولو لپاره د نوملیکنې بهیر باندې به شاوخوا 9 میلیونه ډالره مصرف راشي. د ټاکنو د خپلواکه کمیسون رئیس وایي چې نړیوال ټولنې د راروانو پارلمان ټاکنو لپاره دغه کمیسون سره د ټاکنو د 90% بودیجې د برابرولو یو تړون لاسلیک کړی دی. خاغلی سید وایي چې د ټاکنو پاتې 10% بودیجه به افغان حکومت برابره کړي. په افغانستان د ټاکنو په وړاندې یو لوی ګواښ امنیت دی. د امنیتي ستونزو له امله د ټاکنو خپلواکه کمیسون د روان هجري شمسي کال په لومړۍ میاشتو کې په 20 ولسوالیو کې د رای اچونې د مرکزونو ارزونه ونه شوه کړې.
ګرانو هیوادوالو، د ګوزن نه خپل ماشومان خوندي وساتئ. تر 5 کالو کمون د ماشومان واکسین کوي. زه شریف احمدزی د خطی زون د کالینو اتحادی رئیسم.
قدرمن اوریدونکو، د پولیو د دې ډرامې په اورولو سره زموږ د خبرونه پای ته رسیږي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري.
د ژوند پلور
د پولیو د ډرامو لړۍ
ولی وخوري د تاسې بشوي وو
گزارن والا او کسیوره پکې نهسته دا سي ته شي وو
ژړه ما دعا ورته وکا کنه ما شومه وا اسی هم خدای بخلی ده خو زه وایم چې رښتیا به گزارن وهلی وي په دې وختونو کې بیا گزارن ډیر شوای دی
یو بس جامې او د لوبو شیانې را ته پاتې شو
لا هلکا په شیطان دا نه تو وایا اوس چې هر څومره وژړې هم ګټه نه لري هسې د زړه ما خوره
څنګه ونه ژاړه وړې وړې خبرې پاتې دي وړ وړ شیانې پاتې دي
خدای دې ډېر ډېر اجرونه درکړي د غټ اولاد مرګ ډېر سخت وي
ارمان مې دا دی چې ښار ته د بولو وس مې درلودی او واکسین مې پرې کړی وای ټول خلک وایي چې که دې واکسینونه پرې کړي وای گزار نه وهله
خلک خو وایي خو خدای خبر چې څومره به رښتیا وي
چا چې په خپلو ماشومانو د گزار واکسین کړی هغه یو هم گزار نه دی وهلی
اوس چې څه شوي هغه خو شوي دي آیندې ته پام کوه
آینده خدای پوهیږي او کار یې چې څه کیږي
ولې هغه واکسین ته چې خلک راغلي وو هلته دې ولې واکسین نه کړه
په هغه ورځ به چې واکسین راغلی وو زه به نه وم چېرته به تللی وم په قسمت کې نه وو
ته هم خلاصه یې خورې بیا به د کلینیک ته وړې وه څه پیسې خو یې نه اخیستې واکسین خو مفت شی وو
رښتیا وایې خو پلار یې لاټو په نن او سبا کې ترې پاتې شو
یو ځل دې نه وپې کړی
یو ځل مې کړی وپې خو بیا مې پې ونه که خلک وایي څو ځله کېږي پې
هو د گزارن تر 15 کلنۍ پورې کېږي د همدې لپاره هر کال د واکسین کسان کور په کور ګرځي
د ما د لور چې قسمت نه وپې کې هغه دا هر ځل ترې پاتې شوه
ډاکټر صاحب چې خفه نشي
نه ولې به خفه کېږم خدای دې نادی ته ډېر ډېر اجرونه ورکړي او خدای دې باقي له غمه وساتي دا اولاد غم ډېر تریخ وي خدای دې چاته نه ورښکاره کوي
ډاکټر صاحب خدای دې ښه درسره وکړي بوره مشي
نادی خورې بدې ورځې مه کوه اوس چې هر څه وکړي لور دې نه راژوندی کېږي موږ همیشه خلکو ته همدا وایو چې په اولادونو مو واکسین وکړئ واکسین ډېر ضروري دی خو ډېر خلک یا پوهېږي نه او یا هم بی غوری کوي او ماشوم په خپل د مرګ له خطر سره مخامخ کوي
رښتیا وایي ډاکټر صاحب مونږ خلک په دې خبرو نه پوهیږو او کله کله خو یو نیم پسخندم کوي وایي دې کم عقل ته ګوره
ډاکټر صاحب یو ځل خو مې پې کړی و هغه فایده نه کوي
نه خورې کم له کمه باید هر واکسین درې ځلې پرې وشي خو د گزارن تر 15 کلنۍ پورې کېږي ځکه چې تر 15 کلنۍ پورې د ماشوم وجود کمزوری وي او که د گزارن چې موږ ورته د پولیو ویروس وایو د ماشوم وجود ته داخل شي نو هغه فلجوي
ښه ښه دا د همدې لپاره د گزارن واکسین تر 15 کلنۍ پورې ورکوي
هو د شنې ټوخلې چیچک تیتانوس شری او نور واکسینونه درې درې ځلې کېږي تر یو کلنۍ پورې خود گزارن واکسین باید تر 15 کلنۍ پورې تطبیق شي د همدې لپاره هر کال په ټول هیواد کې د واکسین کمپاین کیږي او ټول ماشومان له یو سره واکسین کیږي
مونږ یوازې یو ځل ورته کړی وو
لټې مو کړې ده چې په هر ډول وو باید تر 15 کلنۍ پورې مو ورته کړی وای
ډاکټر صاحب پلار ډیر بیغم باش سلای دی ویل به زه واکسین چا یې سلای دی همدا یو خبره یې نیولې وه
غلی شخوری اوس چې هر څومره وژړې ګټه نه لري
رښتیا وایي ژړه مه د نورو ماشومان غم دې کوه نور ماشومان لري
نه دا یو مه په ګېډه دی
سر له همدا اوسه کلینیک ته لاړه شه او منظم واکسینونه وکړه چې هم د ماشوم روغ پاتې شي او هم ته له ماشوم زیږېدو مخکې د امیدوارۍ په وخت کې باید میندې په منظم ډول د تیتانوس واکسینونه وکړي تیتانوس هم ډیره بده ناروغي ده او سړی وژني
ډاکټر صاحب چې دا ځل ځمکه هم خرڅه کړي پرېږده مې نه چې ماشوم مې پرې واکسین نه کړم